دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واو.
د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو په غونډه کې ورته معلومات ورکوي. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکو خبرې ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. مشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف دا مهال د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. اوریدونکو، دغه غونډه دا مهال روانه ده او د دې په اړه باندې وروسته ښایي موږ تاسو ته ځینې معلومات درکړل شو چې په دې کې څه خبرې وشوې، په څه موضوع باندې وشو، ځکه چې دغه غونډه ان کیمرا یا د ترتړلو و دروازو شاته کیږي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته داړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په پېښور کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تېره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار باندې بدله شوې ده، خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې تور انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخدري ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوې دلی خوشحالولو او آرامولو په هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې د ځینو وسلوالو نیولو اعلان وکړ، خو د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تېره ورځ خبریالانو ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. دا البته مشخصه نیټه ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره و چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی تیره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته وویل چې د ده حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي ای 9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره ای 29 بال ثابت ماری بوی سال بتا تیارات جنگی سال
دی وای چلور ای 9 الوتکه چه هلیکاپټر نه دی بلکې جنگی الوتکه دی. دا د کابل هوایی ډګر ته انتقالی دی.
تیر ونه افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس له یو پلاوی سره د لیدو پر وخت له هغوی د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگی هلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې خپل اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعه ګانو نارامۍ تلمن وهي، خو ایران تل له دې توره انکار کړی. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل، تر دې مخکې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواري لارو تعین ته دوام ورکړ. میگا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکو غونډې تصدیق وکړ. ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر ټاکټیکونو مسکو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ویل کیری او زلویا د روسیې او شامی رژیم ځواکونو لخوا پر ولسی وګړو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دا د دې مهال خبرونه. اوس د کرنسۍ یا د اسعارو بیې او د سبانی موسم حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوې د کرنسۍ بیې، یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کېږي او په 1.55 پیسې خرڅول کېږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې، یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.46 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم 23.95 پیسې او په 9.25 پیسې، د سعودي عرب ریال 23.40 پیسې او 23.45 پیسې، او یو افغانۍ په 2.85 پیسې او په 2.60 پیسې، او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم دا مهال د کاشغر گوادر لارې په اړه پارلماني مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډي ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپل مځکو له پریښودو انکار کړی دی.
تیر دی خبر مکه
د قبایلی سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
ګرمۍ چټینو تنخوا د اغم زمنګ نشدا خو یو دیړی شوله تعلیم افته خلکو پورې دا خندا شوله.
د ننګرهار چارواکو د مزکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی و. یو مهم کس دا غو نیولی دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع تل څنګ تاسو په خبرونو کې مو اوریدو. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرینن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجګل افریدی نن مشال ریډیو ته وکړي. ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وا په یاده منصوبه پرون د زیارت پورز د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوی و چې پکې ویل شوی و د غلړ کې ټولي ګلې او اندېخنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوی دی او هغه په خپل نن د جمعې پورز ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
سی پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم په خواجه صاد رفیق حسن اقبال په سی پیک باندې بریفنګ راکړو او خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زدو دی په کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفنګ او په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوه. او فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي او اوس خو صرف فیز 1 شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده او دویم پکې روډ دی او دریم پکې دا ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منسوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا فرمون په پیښور کې چې کوم ای پی سی او پاره کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم د موږ نظر ته زرا ټایم راکړي او زموږ تحفظات چې دغه په سلسله کې مین میټینګ دی. زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې سره هیڅ نشته خو هغه ایم ایل 1 ایم ایل 2 کې خو موږ یو نه دا بچتا ایمل 3 چې نه غا دا 2010 نه پښ پچتا پاره باندې عمل کیږي نه پز 2040 کې پوره کیږي او کله پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سویل نه شو کوم پور چې سړک خبره موږ هو غواړو چې مغربي روټ چې ټول کې مخ ته راځي.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پیښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندي زغونډې او لاریونونه هم وسته شوې دي او د روستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت ته پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړېږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو غواښ وکړ چې که وفاقي حکومت د لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیر نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. شبیر احمد جان پر رپورت لري.
زده کوونکو وینا وا چې باید وزیر اعظم پاکستان میا نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دا غونډه لا راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو توایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی ویل چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبیه حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه او چړي د نو هغه ورز لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې رواني.
دا غونډه کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز دره د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیادت سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي، نو موږ خود دې صوبې کدا صوبې دا صوبا ترقی کوي نو موږ به خیو، کدا صوبا پسماندی یا خواري نو موږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دا غونډه را بلون کې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډه د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت بدانو جوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي، نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول د کونکو تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو
د کابل سیمو لپاره سیاسي ګوندونو اتحاد را روان شپږم میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زنور اپریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټر منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړی چې کابل سیمې آئینی او قانوني حقوق لپاره به د لمخ څخه زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلک دې د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسی اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلی سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسی اتحاد غونډه په پیښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدی ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسی اتحاد نوې ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچې او قانون مته جوړي، نو لکه دا سره سر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افسیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې ته د متحد کېدو ضرورت دی او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لګې دی، قوم په خپل منځ کې جنگي، نو هغه کمیټې زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه عمل درآمد ونه کړو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کوم خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تا کنه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رایه معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغیزمنیدونکو خلک ویلي چې دوی به هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نږدي. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه وسوه چې پکې د ریګي پیرسینګ هاو شاهي سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. د هغه سیمې دي چې په کې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نویو ودانیو جوړولو اعلان شوی وو. ځلاند یوسفزای په دې اړه نور حال کوي.
پېښور کې جوړېدونکي ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د غیزمن کېدونکو اولس لپاره پښتونخوا ولسی تحریک د یوې غونډې تابعا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبره کړی نه خبر کړی زموږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغه اب پریدو قبرونه دلته دي، اجرې مشته، کورونه مشته، اب څه کوو؟ دا به پریدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسیدونکی حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه ګزاره په هم زداره کیږي، دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور څلور جربه رو رسېدلی دی. دا ځمکه خو موږ لاول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله را باندې دې زورور شول نو موږ بیا در مرګ پورې به موږ ورته ځان وړاندې کړو، ځانو په مړه کړو ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسیدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی چې لپاره خپل مزکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم که مونږه غم نه کړه خبره ده نازکه او زه نه خرڅو مزمکه. پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نکدا نه خبره تا نه شورکا او زه نه خرڅو مزمکه. او شاهه ورګه دې ډیر دې سپیرسنګ د سره تیر دې خبر در در کومه په سپیرسنګ کې سودا مکه. او زه نه خرڅو مزمکه، او زه مونږ مکه دا باده دا نه چی غیر باده قانون کی را ته پړي بیا مونږ سره سکا. او زه نه خرڅو مزمکه.
د غونډې د ګډونوالو ویناوا چې کچره د ریګی سپیرسنګ او شاهی پمزکه د ډی چې خارګوټي جوړ کړی شي نو یو لاک څخه زیاته آبادی به پکړه کولو مجبور شي، او د دغه اولس د کار کروندې په زورګونو جری بمزکه به هم ضایع شي. دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت شاړې مزکه د کار کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دي پخې کړل سي. د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي چټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث رپورټ لري.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل، او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی اته سوه ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره دا کړې ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم ابته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چکم ده کسان 21 22 سال چکم ده سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی رګورایز کین نو دا کوم ده د یو تعلیم ابته سړی تزهیک ده بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ارټیس ور کړی ده او 800 پکې چکم ده 830 لک بګ دینه ویډر سره ا چکم ده پکې شی ویډیو دوی اغم چکم ده پرمننت کین.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکو یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي، او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر، ځکه چې زمونږ سلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره سمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا هم ایجنسیانو می په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیش ته نو بشتا مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو، او مونږ نادینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي، صرف د اډهاک خلک منی کالجونه آباد دي، هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري. نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزتدار شو. لګ
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي، او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کبالی سیمې خیبر باړی ته ستنسوي کډوال وای په سیمه کې بیلابیلی ناروغي خبرې سوې دي چې پکې یوې هم لیشمانانیسیس یا په عام ژبه لیشمینیا ده. د خلکو مشال رادیو ته ویل داسې اسانتیاوي نه لري چې د دې ناروغي مخنیوي وکړي. د دوی په وینا په دې اړه دی له دوی سره مرستې وسی. فرهاد شنواری پر رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا یې په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعال کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو توای
کمرخیل بوزګړو ته وی دا د ډیر لري پرتاو د بورینا تقریبا د کوسینا 80 کیلومتر لري پرتاو لوکادو او په دا کې کمې کړ چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیر مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومن سره هو اصل چې له غو خپل په پلوسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره زیات بیماری وته کې
او د باډي ملک دین خیلو یو تن عبد الواحد پردای په دې اړه وایي
او د تر اوسه پورې حکومت تر طرفه کله هیڅ داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایي مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې هیڅ بندوبست لا فعال زمون په علاقې کې نشته دی. څنګه پر د صحت نه سہولت هم نشته دی.
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري سور باندې دې هغه صدارو کوشي او دې فوري سور باندې اقدامات دې وکړو چې خلکو له سہولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي په مخ باندې. دا خو کوم نوې ویلم د حکومت خپلې ذمہواري دي چې کوم علاقې لا کوم خلک درمي کوم کډوال درمي بنیادی سیزونه د صحت والا اسپیټال شو د شکلونه شو دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه د پر تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اقدام د پس امنیتی ځواکونو د غسیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان لوس مشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغی بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګند کړی ده. تیر ماښام د لوس مشر له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی غنی تر غربي وروسته د افغانستان پارلمان او اصول علي شورا له درو پلاوی سره په جلا جلا غونډو کې ویل روانونه د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان چین او امریکا لاستاو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغ جوړی بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو لپاره د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې کودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوهمه ماده درېمه ماده صراحت باندې دي اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف قانوني جوړیږي. نن زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړی دي. د خبرو اترو د لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د شوزو لاستازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړی چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. او ځغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
دا مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د پاکستان پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي او د هغوی د اندېښنو ځوابونه ورکوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل کوي وفاقي حکومت دا لار خیبر پښتونخوا څخه او بلوچستان څخه تېره نه کړه نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چنن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې مرګونه برید وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تېر ماښام نوموړي د تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو بیلابیلو پلاویو سره ولیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-29 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19 د سویټزرلند په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول له اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابیا اکرم خان یې لنډیز وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپاره غرسول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابی ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کمواله راغلي وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناکامونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. درې اخري کې لیکي چې د منطقه د ترهګرۍ نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک دنه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کې لیکي چې د پیښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شډینګ د ختمولو حکم ورکړي. کړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صبح کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سمودې راسې د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعات او سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دي، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سختدریزۍ په اړه د پاکستان په دولتي تګلارې کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د نامنیو ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی، په 13 باندې ولڅیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1038 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو پر رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثر شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخه تراغلې، چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خفارن پالیسی لیکي چې د هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونو تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکو او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړی، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې خای چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیا عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي عرب پر سفارتخانه ورننوتل، چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې. تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورت کې.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغو کړچی خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیګانو د پرولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیت پر ټولو هیوادونو ژغو کړچی د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیت ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینی غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو حلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي دوی په شام او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو نیولو لپاره د اتحادي هیوادونو نور ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. دوی وایي په دې لړ کې راتلونکې اونۍ په پیرس کې د ځینو ائتلافي هیوادونو له استازو سره ویني. کارټر وایي دوی غواړي د عراق، موصل او شام رقه سیمې له داعش خلاص کړي. تفصیل د نجیب عامر.
د امریکا دفاع وزیر وایي دوی په عراق کې ځانګړی کمانډو ځواک په کار ګمارلی او اوس دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځواک د مرکزونو د کنټرول د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مشال راډیو انګلیسي څانګه په یو راپور کې لیکي، وروسته له هغې چې د عراق د رمادي ښار واک بیرته حکومت ته ترلاسه شو، امریکایي پوځ اوس هڅه کوي چې د کوردي او عراقي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي څو د عراق دویم لوی ښار موصل هم بیرته ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي امریکایي اتحادي ځواکونه به همدارنګه په شام کې یاغي ځواکونو سره مرسته کوي سو داعش له رقه سیمه نو باسي. نوموړې ډلې دغه سیمه له خپلې غاړې د خپل خلافت مرکز اعلان کړی ده. نوموړې وایي رقه او موصل د داعش پوځي، سیاسي، اقتصادي او ایډیالوژیک مرکزونه دي. ایش کټر وایي د دوی به لومړی هڅه همداوي چې د موصل او رقه واک ترلاسه کړي او بیا د عراق او شام د نورو برخو نه هم د داعش د وستلو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړې زیاته کړه چې هغه به راتلونکې اونۍ په پاریس کې د داعش خلاف د جوړ شوي اتحاد د غړو هیوادونو فرانسې، استرالیا، جرمني، ایټالیا، نیدرلند او برتانیې له استازو سره وګوري او د یادې وسلوالې ډلې خلاف د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له دغو هیوادونو څخه هر یوې د داعش په ختمولو کې خپله برخه لري او هڅه به کیږي چې د ټولو صلاحیتونو سره یو کړی شي څو د نوموړې وسلوالې ډلې خلاف په شریکه کار وشي. ایش کټر وایي د موصل د بیانیولو د کمپاین په ترڅ کې به عراقي ځواکونه له جنوبي او پیشمرګه ځواکونه د شمالي لوري مخکې کیږي سو داعش په ولکه کې واخلي. خو نوموړې وایي د موصل بیانیول به ښایي دومره آسان هم نه وي. دی وایي 200 عراقي کمانډویان به په دې لاره کې خپل خدمات وړاندې کوي. داعش کټر سرګندونه روس سلاغ مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله کلنۍ وینا کې د خبره وکړه چې په عراق او شام کې به د ځایي ځواکونو سره مرسته کوي سو د داعش خلاف په جنگ کې بریا ترلاسه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکي وایي د دولتي مزکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. چارواکو تیر ورځ مشال رادیو ته ویل دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غني تر امر وروسته اخیستي دي. د تیر اتوار یک شنبه پر ورځ ولسمشر غني د ننګرهار سفر پر وخت پر چارواکو ژغ وکړ چې د مزکو نیونکو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل د باز محمد عبید پر رپورټ کې.
ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د تیر یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه. چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قومندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو،
ما قومندان صاحب د امنیت ادارت ورکړی شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم. لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالتما رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 25 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و هغه مو هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي د هغې نوم بدیږي او چا چې سوونه جریبه زرونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تیر ورځ په خوست کې د ودان افغانستان د ګوند له لوري د شاه امان الله خان د سیاست، واکمنۍ او مبارزې تر سرلیک لاندې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو شاه امان الله خان د هغه ملي او سیاسي شخصیت په توګه یاد کړ چې په مناسب وخت کې یې د خپلواکۍ غږ پورته کړی و. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې غونډه چې تېره ورځ د ودان افغانستان د ګوند په نوښت جوړه شوې وه، ویناوالو یې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ټول قشرونه که هغه دیني عالمان دي که مشران، ځوانان او نور، باید د پردیو د خوشحالولو لپاره د خپلو ملي ویاړونو برم ټیټ نه کړي او نه هم باید د پردیو لپاره په خپلو ملي اتلانو پسې بدرد ووایي. د نظر خاوند عزیز الله زران وویل
ټول ملو روشن فکر بل پې وایي چې په قوتل د جهاد اعلان یې وکړ انګریزي ولی د نورو تغییراتو د پوره شاه امان الله خان راوستل. هماغه دموکراتیک پروګرام یا ښه پروګرام چې دی اعلان کړی و ویل د خنډونو سره مخامخ شو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی محمد الله مندوزی په خپلو خبرو کې په دې خواشینی وښوده چې ډېر کله د افغانانو له دیني احساساتو د خپل هیواد پر وړاندې ګټه پورته شوې ده.
په ځانګړې توګه زموږ دیني علماو خپلو شاګردانو ته جوماتونو کې تکیخانو کې په نورو کې خپل افغانانو ته پیدا ورکړو. یاد کړئ چې وروڼو حقیقي اسلام دغه دی چې زه ورته ورباندې روان یو. موږ نه استخباراتي فتوې غواړو او نه هم د استخباراتي فتوو نه رابید قربانی شو.
دیني عالم مولوي حنیف شاه حسینی غازی امان الله خان د تورې او قلم خوان یاد کړ او ټینګار وکړ چې د ټولنې روڼ اندی قشر باید د هر ډول مثبت سیاسي او ټولنیز تحول وړاندې د هغې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي.
غازی امان الله خان چې ځوان غازی و، بهادر و، په وطن مین و، دلیلی ملک افاس ته یې موتی ورکړه او د ده نوم د هربې ژوندی وي. لاکن غازی امان الله خان وطن ته ازادي روړه، جهاد یې وکړو. په دې جهاد کې لر بر پښتون ټولو شرکت وکړو، ملي یووالی راوستو. لاکن په هر وخت کې انقلاب یا ازادي یا خلاصون د ارزون دی، لاکن د انقلاب ستل ډېر مشکل.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې داسې مهال غونډه جوړه شوې وه چې په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې د غازی امان الله خان د شخصیت په اړه د یو دیني عالم له ادرسه ځینې څرګندونې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
فورن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه پر مخ کاږي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پر تله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمه برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فورن افیئرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د نړیوال کمپاین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې لدوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسله والا ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړي چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامی دولت وسله والی ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجللی کې لدغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسله والی ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دودا. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کې په افغانستان کې د اسلامی دولت وسله والی ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجللی کې داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ییزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسله والی ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کې د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسله والی ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعده نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعده ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعده نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کې تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بشری حقوقو څارنه نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال پر کور د پولیسو او رینجرز ځواک چاپی او په پاکستان کې پر خبريالانو ورستوي او محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سی شنبه یا نه سهار چاپی د خبريال په نشکولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي ول. خو د بشری حقوقو څارنه نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې دا په پاکستان کې د خبريالانو ویرونه لړۍ یو برخه بللې ده. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د چهارشنبه یا شروع پر مخام د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپا د امنیتي ځواکونو د هغو حادثو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبريالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهه پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بیل اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشی کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څنګه مشر برډ اډمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبريال کور تلاشی پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو پر ضد د اقداماتو ورستۍ پیښه ده. د وای د خبريال کور تلاشی په جواب کې د حکومت بخنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو ویرولو په اړه د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیز شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکونکو غوښتنه وکړه چې د کور تلاشی کول غواړي، خو د تلاشی اسنادو لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخنه وغوښته او د خبريال پر کور یې د چاپ پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل الیکشن پلان له تګلارې سره سم کړی وو. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبله نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رایټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رایټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوی پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
انت بادشاہ خانمال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو نن د مشال ریډیو جوړېدو او لومړی خبرونې شپږ کاله پوره سو. د لکې مروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ لکرشي سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړې راډیو ده چې د ولس ږغ د هغوی مسلو او ژوند ته ترڅنګ بے طرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصری خبروي. سیلاب مسعود د کلیزی په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سولی پښتونخوا سیمې لکه مروت، نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حواله سره سرنګ شمیري. په دغه حواله سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې د الله تعالی مبارکی وے. د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو د پښتنو د دنیا له ګټ ګټ ځخه د غره په چوکو باندې ګرځیدون کې شپانه او پاوار کې تعلیم یافته ځوانان چې کم تکري او کم معلومات له مشال ریډیو کې داسې خدمت وی میډیا هم ګروپ نه دی کړی.
بادام ګل مسعود زیاتوی
مشال ریډیو په وسیله باندې کوم شعور او کوم آگاهی او کوم علم او کوم انفارمیشن
مبارکباد وایم. مشال ریڈیو دے پښتنو آواز دے، لکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو داسې ریڈیو دے چې دے پښتنو موږ خویندو، موږ ورونو، موږ مشرانو، موږ کشرانو آواز پورته کو.
د مشال ریڈیو دغه اوریدونکو یلا جواب تکړه چې مشال ریډیو با ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا سره په دغه رنگ یاد ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د سیلاب مسعود په ریپورت کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او مشرانو څرګندونې واورېدې. د جنوبي وزیرستان 15 کلنې اناشي مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلی دی چې د سیلاب مسعود په ریپورت کې اورو.
15 کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا رکشا کائی ورکاو دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریجے پہ نمکاو مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی رونا پڑا شی رون بسبا شی ورکشا جنگنا ورکشا مرگنا کرونا رنگ شوال کلونا رنگ شوال کتاب سوجی جی کلم ماتی جی اغادی اغادی دغرق پسوکے مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن برا شی مشال بالی جی
اناشا مسعود دا دعا وقت خدایا امن راوالے میجا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر 10:30 او د اتوار په ماسپښین په 2:30 بجو اوریدای شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خنمال یو کاته را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس